ده زهرو كاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یوه بریتانوي پوهنتون په همکارۍ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ولې د ګولې د کاسو لپاره خوب لپاره چولې، بیا داسې وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډېر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږېدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کړي چې دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط لامل زوري.
اقلا زه په خپل کور کې اوس مزیم اوسېدلی، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ورنوسیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دادی دا راغله. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او بریتانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې مؤثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برتانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لک هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او نږدې د هغه سروې ته چې هغه په مځکه باندې کېږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازت نه وي یا امکانات نه وي، نو د سټلایټ سروې ډېره دقیقه ده او هغه تقریبا هغه حقیقت ته بیخي نږدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 2,20 ډېره شوره شوې وه. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډېر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1 لک ډېرو هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کېږي، د دومره ډېرو ځمکو اندازه کول ډېر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډېر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي، دقت یې ډېر خده زکه عکسونه د جی آی اس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولای شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یا یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو انو ډی سي لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د اعتیاد سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لرې کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د ایموتات او د متادینو په مرکز کې بستر کېدو ته اړ کړ. فرید وایي چې په لومړیو کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بالاخره د ورځې شل ګولۍ شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولې دا ګولۍ د کاسابو لپاره خوب لپاره چولې؟ بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تدر ډېر شو، داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینک کار کوو. اخره کې ما نشو کولی چې زه خپل کار دا صحیح رسیدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولۍ لږه ما د ورځې بېرته شروع کړلې. ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو، داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکوو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیې پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورتګ وروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کړي. که چیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډیر کارول یې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشئی موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ هفتونو کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
له زده کړو کار څخه د نجونو ښځو منع کول او په کورنیو کې مالي ستونزې د دې لامل شوي چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره دې درملو ته مخه کړي، ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. درنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلورویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واورئ. د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډېر مرکزونه تړل سوي او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم سوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ سوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په پنځو ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بستري کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ یو دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید و په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کول هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرمولا ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد پنځو شپېتو ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړه، د لمن څخه په کندهار کې. د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس د کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړه. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړه.
که د شپخانې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستري کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دا ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دی او ولس ته خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستري کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د پنځه زره افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر دې زره څلوېښت اضافه کم.
ستاسې روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح سي چې یو معتاد دپاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شیان دي چې باید یو مریض دپاره موږ کوو، او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه ټایمه ورزش دی، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کوو. هر درې ټایمه یو مریض باید چک سي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصاب و درد و دا شیان ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستري کېږي څومره وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ دپاره مهمه دا نه ده چې د مریض دپاره تاریخ ولیکو. مریض ته باید تاریخ شک شنه شو سي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسي چې دا مریض په صحیح معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او که نه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وایي چې په دې کې د مریض خوښه شامله ده، باید مریض په خپله خوښه بستري شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستري کېدلو پر مهال؟
تر یو فیصدۍ پورې بلې، هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمي د معتاد خوښه وي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی، او ناجوړه کس هېڅکله نسي کولی چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ دپاره بیا دا لازمه ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دی تر معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا درک کولی شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روان وو او په خرابه لار بیا په اینده کې لاړ نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ چیک ورته ټوکزیکالوجي یا ملټي ډرګ ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړي هغه موږ بیرته معلوموو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه ووځي چې زه نشه وکړم نو زه خپل ځان خلوص پټولی سم یا د ټولنې څخه خپل فامیلی څخه.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکی خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول او وروسته یې بیلابیلو نشئی موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپله کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله. پیلن دپاره چېر چېرته مونږ تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو یو موټر خرڅ کړو، چېرته یو دوکانداری په حساب باندې کار کوو. مرګری راځه سبا کې نو د شپې به د ورځې به چوپ، یعنی موږ په اعتبار درلودو. کور کې بیرون ته څوک صاحب سے تعقیب نه و کنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ته ورسېدلو چې سګرټو نه په 400 راوختلو. د 400 نه خواته پیش آمد خوش آمد دی، د هر څه نه برخمن به وو. په زیات کوشش هم په دې شي اوسه بخته په دی. زه ته نه لرم ښه خاطره، ځکه د ښه خاطره هم درلودل ولې به داسې حالات رسېدلو. د ډېرو ستونزو سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی، بې اعتباري را سره موجود کړی. د ما وزن د برونو سره فرق لري. زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشهور هغه ښځون لري، هغه ښه نوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه حالات کنه چې ته په حادي ډول کې حادي ډرون لري، بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري یا صاحب را پیدا کړي، ښه خبره هم بدله کېدله، شکونه را پیدا کړي وو. حالات بل بل په حساب داسې سوچ به مې کوو چې یاره دغه وننن ولې نن مې وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د اول کېلې نن نسی کنه، داسې یو شکونه ما باندې را پیدا کړي وو صاحب. د فامیل وو د کورنۍ وو د ژوند وو د خلکو سره کنه، د ټولو شانو جدا کړي وو. د ما کورنۍ ښه نوم درلود کنه، هغوی اوس د بد نوم سره مختی کنه، یعنی ګناه ما کړی د سزا یې هغوی ګوري اوس. پهلن دپاره د ما زوی کنه اوس په عملي په نوم یادېږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل هغو ډېره سزا لیده ده، هغو ډېره قرباني ورکړی ده. ما دپاره فامیل کې زما ډېر یو غربت کې ژوند مې درلود، خو خوشحاله ژوند مې درلود، خوشحاله استرخان مې درلود. همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې، له وروره د دوست او قریب پورې، ځکه ما ډېر خوشحاله سرخان درلود. او هغې نه اوس برخمن نه یم صاحب، اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلی. زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ونه اوسېږې، ځکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا مېلمانه راځي یا څوک راځي که نه، تا د بدبختۍ سره مخ کوي. نو داسې حالات سره مخې صاحب، د 15 ورځې خوشحالۍ نن همدا سبب ده چې ما فامیل وکړی، زه خپله وکړېدلم، ګناه ما کړې ده، سزا یې هغوی ګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کېږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی. وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. د زهرو کاروان خبرونه مو اوریدلې.
یا سلطان نن نشه ډیر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مهرجانه مس یاران ژوندي وي، متل دی وایي راشد خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
ده ښه دی چې را روان دي، نشاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼه هم کنډواله ښکاري.
غزل جانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، څوک یې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې ته شي. دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یاره سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله بل کار وایه.
بل داس ځواني وکړه چې په دې کوله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ماسره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی، دغل څنګ ګوته ولګوه.
سمه ده، دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي که نه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګ ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو خیر ویسی.
تا سلطانا، او دی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیال.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه ځنه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم، همدا ته ستا یوه ویډیو هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیه، ولې داسې ورختای؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
با بس خزی پختنه مکوه کور مسپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی چه پیخه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرج کرده ده
خدایا فضلو که نمون خدا کور نره خرج کرده پولیس سنگه ده خبره کبی
پولیس وای چه پر قباله دی گوتا و اکسونه لگی دلی دی ویدیو دی هم را سرشته
نو تاریخ چه کور خرج کرده ده
نه ما کور نده خرج کرده خو پچالو فریبه پر قباله از ما گوتا و اکسونه لگولی دی
نو تو خوش کر باسواده سرائی څنګه دې په پټو سترګو پر قبالي ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې کوچل کور راڅخه نیولی
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان